ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري سات کې د خپل قربا مجید بابرني کې هلي او سلامونه و منئ. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا نامزد شوو سفیرانو د سنت د خارجه چارو کمیټې ته ویلي دي چې کدوی په خپل دنده وګمارل شو نو دوی به په افغانستان او پاکستان کې ډیپلوماتيکي هڅو ته نور دوام ورکړي او د ترهګرۍ په ضد باندې به پلی حسی نور هم پیاوړی کړی. د دې ترڅنګ د پاکستان او امریکا ترمنځ د ناټو درصد د لارو پاړه باندې چې کوم نو ځلم شوې د پاغې را باندې هم یو رپورت لرو او په لوشر سره هم د حول ورزو انیس حجمل ته چې خبرونه ته وره.
د خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا له خوا نوی انتخاب شوی سفیران وایي کچرته دوی تایید شو نو د سفیر نو د سفارتي اړیکو ته به پراختیا ورکوي. د پاکستان امریکا ترمنځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د رسد لپاره یو لسنامه لاسلیک شوی او په اولمپیک لوبو کې 13 ورځ لامبو وخون کې د امریکا فلیپس نوی ریکارډ جوړ کړی دی. او ست خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د پاکستان افغانستان لپاره د سفارت د سوکې لپاره کوم دوه کسان نومول دي هغې شمنه کړې چې کچرته دا کسان تایید شي نو ډیپلوماټیکي اړیکو ته به پراختیا ورکړي او له دې هیوادونو سره به د ترهګرۍ پر ضد د بمبارزې په برخه کې همکاري وکړي. ریچرډ اورسن چې د پاکستان لپاره به د امریکا راتلونکي سفیر وي د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې ویلي د هغه د دندې مهمه خبره به دا وي چې په اسلام آباد باندې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایۍ لپاره فشار راوړي.
This will be a primary focus of my
activity. دابا زما د پاکستانیانو سره د ډیپلوماټیکي هڅو په لومړیتوبونو کې وي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایۍ لپاره نور هم وهڅوم چې حقانی شبکه نور هم وګرځي.
هغلی اولسن د دین اوړاندې په متحده عرب اماراتو او په کابل کې په سفارتخانو کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سفارت لپاره جیمز کنینګم انتخاب کړی چې اوس په کابل کې د امریکا د سفیر د مرستیال په توګه کار کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالو هڅو په اړه د 2011 کال په خپل ریپورت کې ویلي د ډیرو هڅو باوجود اوس هم هر اړخیزه ګواښ موجود دی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد هیوادونو ته د کتنې په هغه ریپورت کې چې کانګرس یې د کلیسې کتنې لپاره اجازه ورکړي وایي چې د تیر کال د مئی د 2 نیټې د اوسامه بن لادن وجنه د تیر کال د ترهګرۍ په هڅو کې لویه کامیابي ده. خو دغه ریپورت دا خبرداری هم ورکوي چې القاعده او هغې سره تړلې ډلې اوس هم د امریکا د کامی امنیت لپاره یو غټ ګواښ دی. دا ریپورت وایي چې د سختدریزې ډلو پټنځایونه اوس هم په پاکستان کې شتون دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د رسد لپاره یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. په اسلام آباد کې د امریکا ډیپلومیټ ریچرډ هاګلینډ چې 13 ورځې پر دې لوزنامې دستخط کړي ویلي دي دا یو مثبت ګام دی. د لوزنامې تر مخه به ناټو ته دا اجازه نه وي چې درنه وسله او بارودي مواد د پاکستان په خوره افغانستان ته ورسوي. خو دې ته به د افغان ځواکونو لپاره به د پوځي سامان وړلو اجازه وي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې ویان مارک سټرا ویلي دا لوزنامه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ تر کال 2015 پورې وي او هیله ده چې مخکې به هم دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي.
په افغانستان کې د ناټو لپاره د سپلای په حق لوزنامه نن لاسلیک کړی شو او موږ غنو چې دا یو ښه ګام دی ځکه چې دا شان د پاکستان د پارلمان غړو چې کوم سفارشات وړاندې کړي وو نو د هغې مطابق د لوزنامه لاسلیک کړی شو. او بل دا چې داسې به ممکن شي چې په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره به په ګډه سره کار وکړی شي.
د تیر کال په نومبر میاشت کې پاکستان ناټو ته د رسد لارې د هغه پیښې وروسته تړلې وي چې د ناټو په یو هوایي برید کې سلی رشت پاکستانی پوځیان وجلی شوي وو. او بیا تیر میاشت د امریکا لخوا د بخښنې غوښتنو وروسته پاکستان دا لارې بیرته پرانستې. د خبرونه د مشال ریډیو نورې د فرانس ځواکونو خپل یو پوزي مرکز افغان پوسټ سپارلې دي چې د روان کال په پای کې د 2000 فرانسوي پوزیانو د افغانستانه د وتلو یو برخه ده. د پوزي مرکز کابل سره نږدې په سروبي ولسوالۍ کې ورکل شوې ده. په دغه ځای کې د فرانس جنډه راکوز کړل شو او د افغانستان جنډه پورته کړل شو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ځواکونو ایستلو د اعلان د مې په میاشت کې کړی و. د شام حکومتي ځواکونو په علي پوخار کې د نهه پرواز د حکومت په مخالفینو له هلیکاپټرو او نورو بلابلو وسلو کار اغستې دي. علي پو د شام اغلوي خار دی چې پکې د حالاتو پړه د اولس اندېخنې مخپل زیاتې دودي. په دې خار کې د حکومت مخالفین وایي د بشار الاسد د رژیم وفادار ځواکونه یې د خار په عمده برخو کې پر شاتم بولی دي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار وایي تر اوسه شاوخوا 1300 خلک د دې نارامو له امله په دې خار کې بېځایه د یونیسیار ویاند د شام د مهاجرو د منلو لپاره د عراق هرکلی کړی دی. په عراق کې موږ د شام مهاجر لرو. اوس سبا باندې 1200 تنه دي چې په عراق کې پناه اغستې ده او موږ د عراق د حکومت شکر گزار یو چې د شام د شخړو نه تښتیدونکو خلکو ته یې د سرحد خلاص پرېښودو یقین ورکړی دی. پلی پو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي دي چې هلته نښتې اوس د دواړو خواو لپاره د ازموینې میدان دی. او وروستۍ خبر د کال 2012 د اولمپکس د لوبو په اړه لندن اولمپکس لوبو کې د امریکا لامبو وهونکي مایکل فلپس 13 ورځ 19 تمغې وګټلې چې 8 کاله مخکېنی د لاریسا د 300 تمغو ګټلو ریکارډ یې مات کړی دی. 13 ورځ فلپس ته د 200 بټرفلای په مقابله کې د سپینو زرو تمغه ورکړل شوه او دغه مقابله د سویلي افریقي لوبغاړي ګټلې وه. خو وروسته بیا فلپس د لاریسا ریکارډ مات کړ او دغه 19 تمغې یې وګټلې. د دې نه وړاندې فلپس د اولمپکس 15 د سرو زرو تمغې ګټلې دي. د خبرونو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی او خبرونه مو د انیسا اجمل اوریده د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان لپاره د امریکا نامزد سفیر ریچارډ وولسن ویلی دی چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروای لپاره د پاکستان د راکول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
This will be a primary focus of my activities my diplomatic engagement with the Pakistanis to encourage further measures against the Haqqani network.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان مارک سټراوای چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د رسد د لارو په اړه د پاکستان او امریکا ترمنځ لوزنامه یو ښه ګام دی.
په افغانستان کې د ناتو لپاره د سپلای په حق لوزنامه نن لاسلیک کړی شو او موږ غنو چې دا یو ښه ګام دی.
کارپوهان وایي چې اوس په امریکا کې پاکستان ته د دوست په جامه کې د دشمن په نظر کتل کیږي.
نن سبا په واشنگتن کې پاکستان د لپاره یو نوې اصطلاح استعمالیږي چې هغه ته په انګلیسي کې وایي فرینمی. فرینمی مطلب دا دی چې یو دوست په جامه کې دشمن.
ونی د خبرونه په لوشه به د فرخنده وزیر له خولې ووري د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نیخ په نیغه اوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. ورو د دې خبرونه د سر راپور ته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د اوباما انتظامی لخوا نامزد شوي سفیرانو ریچارډ وولسن او جیمز کنینګم د دغه هیواد د سینټ د خارج چارو د کمیټې یوې جرګګۍ ته ویلي دي چې کدوی په خپل سوکو وګمار په خپل دندو وګمارل شول نو دوی به په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په خپلو هڅو کې نور هم پیاوړتیا راولي او ډیپلوماټیکی رابطې وړي کې به نورې پیاوړې کړي. دغه رپورت درته زوړاندې کوم. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا نامزد شوو نو سفیرانو د امریکا د سینټری کمیټې ته ویلي دي چې کدوی د دغه سوکو لپاره په رسمي توګه وټاکل شول نو په سیمه کې به د ډیپلوماټیکی او د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ ته وده ورکړي. د پاکستان لپاره راتلونکي سفیر ریچارډ اولسن د سینټ د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې کله د نامزدګۍ منځوري ورکړل شو نو دا به د هغه د دندې مرکزی نقطه وي چې په اسلام آباد د حقانی شبکې پر ضد د کاروایۍ لپاره فشار واچوي. هغه زیاته کړه دا به زما د پاکستانیانو سره د ډیپلوماتیکي هڅو په لومړیتوبونو کې وي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایانو لپاره نور هم وهڅوم چې حقانی شبکه نور هم وځپي. د سینټ دغه کمیټې ته ریچارډ وولسن دا خبرې هم په هغه ورځ کړي چې په کوم ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان حقانی شبکې ته پناه ورکړې ده. امریکایي سیډونکي په دې نظر دي چې په پاکستانی پوځ او استخباراتي اداره کې داسې قوتونه شته چې حقانی شبکې سره مرستې کوي چې له کبله یې دغه شبکه توانېدلې ده چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا د مفاداتو سره تړلو ځایونو باندې بریدونه جاري وساتي. په دې نږدو کې د امریکا کانګرس په اوباما انتظامیه فشار راوړی و چې حقانی شبکه دې د ترهګرو په نړیوال فهرست کې واچوي. د افغانستان لپاره د اوباما لخوا نامزد سفیر چې دا مهال په کابل کې د مرستیال سفیر دنده ترسره کوي دغه کمیټه ته د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیکي هڅې د دغه هیواد د استحکام لپاره وکاروي. هغه زیاته
کړه and a successful NATO summit in Chicago and the Tokyo conference
strategic tarun aw pa Chicago aw Tokyo ki da NATO kamyab gundo da afghan ulus aw simita yow wazeh paigham warkro cha Afghanistan ba paratlun ko kaluno ki da nadiwale tolani aw America mulatar ulari aw kachare zama da sokai pakhle wsho no pa da kamyab diplomatic campaign ba za ukrasham cha yow da se Afghanistan ba jukro cha da simi aw nadai da subat la para ba کوي. او بیا بچره امریکا ته هم د نړیوال ترهګریز د غواخ ذریعہ جوړ نشي
and never again be a source of international terrorist threats to the United States.
کچری د جیمز کنینګم نامزدګی په منځوره بدل شو نو د بده په خوانی سفیر راین کراکر زه واخلی. ورځونکو تاسو مشال لري ته وګي د امریکا او د پاکستان په دغه موضوع کې پاتې کیغو او ورځو اسلام آباد ته پرون په اسلام آباد کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لپاره د رسد د لارو په اړه باندې د پاکستان او د امریکا ترمنځ یو لوسنامه لاسلیک شو. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکړي.
د ناتو د رسد د بحالې په اړه د پاکستان او امریکای ترمنځ په معاهده لاسلیک وشو. په دغه موقع د پاکستان له اړخه اډیشنل سیکرټری دفاع ریئر ایڈمیرل فاروق احمد او د امریکای له اړخه په پاکستان کې د امریکای قائم مقام سفیر ریچارډ هوګلینډ لاسلیک کړو. پاکستان کې د امریکای د ایمبیسی ویان مارک سترا مشال ریډیو ته وویل چې دا د دواړو ملکونو ترمنځ یو خګام دی او امید لرو چې مخکې به هم دواړه هیوادونه به په شریکه کار کوي. د زیاته کړه
په افغانستان کې د ناتو لپاره د سپلای په حق لا لوزنامه نن لاسلیک کړي شو او موږ غنو چې دا یو ښه ګام دی ځکه چې دا شان د پاکستان د پارلمان غړو چې کوم سفارشات وړاندې کړي وو نو د هغې مطابق د لوزنامه لاسلیک کړي شو. او بل دا چې داسې به ممکن شي چې په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره به په ګډه سره کار وکړي شي.
That's a very important goal that we both share.
The navy muaydi mutabik ba NATO supply ki da wasli wulalu ijazat navy aw na Pakistan da defis ya rahdari akhli da garang navy muayda ba da kal 2015 puri chali gi ich dwal mulkuna ba da khpal manzi hamange pa zariya ba khatma wali aw ghazawali humshi pa mafahmati yadash da laslik pa hakla da bharno charu karpo khadim hussein mashal radio to wil che pawrumbi sel masakrat da pardesh ata wunishu
da مخامو غوښه دا لاسلیک غوښو دا لیکلو کې خبر راغه او زما خیال دی چې پړمبي پیره د پاکستان او د امریکای ترمنځ د سکیورټي په مسلو د منتخب پارلمانونو ترمنځ یو خبره وشوه. یو دویم چې هغه په لاسلیک کې راغه، دریم چې هغه د میډیا تر مخه وه، څلورم چې هغه د دواړو ولسونو تر مخه وه. زما خیال دی چې دا د مستحکم تعلقاتو دپاره یا د هغې د ودې دپاره ډېر ښه او ډېر هوښیار قدم دی.
په دې لړ کې د خارجه دفتر ویان معذب خان سره کوشش باوجود رابطه ونه شوه. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې لیکوال ډیکلن والش او ایرک شمیت په یو مقاله کې لیکي چې حقانی شبکه د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره یو لوی خطر دی. د دې مقالې نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ٹائمز رسپانہ کی لکھوال ڈکلن واش او ایرک شمیت لکھی تیرہ انہیں دا پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان د سلرنو کیمپ د جون د لومړۍ نیټې ویډیو خپره شوه چې پکې حقانی شبکې سره تعلق لرونکي یو ځانمرګي برید کوونکي ویلي وو هغوی به امریکا ته ماتې ورکوي ځکه چې امریکا د هغوی پر ځمکه قبضه کړې ده. مقاله لیکونکي لیکي د دواړو هیوادونو چارواکي وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان خپل ځواکونه باسل پیل کوي نو د سلرنو دا برید او د چارواکو هغه بیانونو ته ګوته نیسي چې وایي حقانی شبکه د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره یو غټ خطر دی. مقاله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې د څو میاشتو د مذاکراتو په نتیجه کې ناټو ته د رسد لارې پرانستلو وروسته ایله اوس سمې شوې دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل ظهیر الاسلام به هم پر دې اونۍ کې د واشنگټن په دوره ځي او هلته به د CIA مشرانو سره لیده کوي. خو د لیکوال په خبره دا تعلقات اوس هم په مشکل کې دي او د هغې وجه په قبایلي سیمو ډرون بریدونه، افغان جګړه او حقانی شبکه ده. مقاله لیکونکي د امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستان ISI د وسلوالو مرستې کوي او پاکستانی چارواکي بیا دا تورونه ردوي او وایي اوباما انتظامیه په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ نه د خلکو پام لرې کول غواړي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي تیره میاشت امریکا د حقانی شبکه یو بهر ملکی ترهګر تنظیم وګرځولو. د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې مشر مایک روجرز وایي حقانی شبکه د ترهګرۍ سرپرستی کوي او اوس د خبرو او د کاغذي کاروایۍ نه بلکې د عملي ګامونو پورته کولو وخت دی. مقاله لیکونکي لیکي د کال 2008 راسې د حقانی شبکې برید کوونکو د هند په سفارتخانې او هوټلو او تیر په ستمبر میاشت کې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو او د امریکا پر سفارتخانې بریدونه کړي دي. لیکوال لیکي دا مهال ISI وایي چې هغې د حقانی شبکې سره په مسلسل تماس کې دي خو د مرستو ورکولو نه انکار کوي. لیکوال لیکي دا مهال ISI وایي چې هغې د حقانی شبکې سره په مسلسل تماس کې دي خو د مرستو ورکولو نه انکار کوي. لیکوال د ISI د یو مشر له خولې دا پوښتنه راپورته کوي آیا CIA د هغه خلکو سره رابطې نه لري د چا پر ضد چې جګړه کوي. دغه چارواکي وایي په استخباراتي کارونو کې د معلوماتو رسایي ضروري وي چې دا معلومه شي چې بل اړخ څه کوي. مقاله لیکونکي لیکي امریکا د ډېرې مودې راسې پر پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو فشار اچوي خو د پاکستان پوځ وایي د هغې ځواکونه ډېر بوخت دي او د ISI یو مشر بیا ویلي دا نه چې هغې د حقانی شبکې پر ضد کاروایي نه کول غواړي بلکې ورسره وسایل نشته. خو د سالرنو د پیښې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په پله امریکایي چارواکو ته ویلي وو چې هغې به په راتلونکو 200 میاشتو کې په دریو مرحلو کې د حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیات کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې له مخې دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې نوی مشر جنرل ظهیر الاسلام به د واشنگټن ته د خپل سیال جنرل ډیوډ پټیر سره ملاقات لپاره واشنگټن ته ځي او د دې ترڅنګ د پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د رسد د لارو په اړه یو یاداش هم لاسلیک شو. دا چې دغه دواړه پرمختګونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې سخی کی او کنه. د دغه پوښتنې جواب مې په نیویارک کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خبریال جهانگیر خټک نه وپوښتلو. نو هغه وایي
په سموده کې مونږ کتلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ چې کم یو بل باندې بد اعتمادي پیدا شوې وه ګرچه هغه اوس هم ختمه شوې نه ده په هغې ختمېدو دپاره یو کوشش دا ابتدا ضرور ګڼل کېدای شي. پاکستان او امریکې ترمنځ تر اوسه پورې چې کم حالات دي دا زما په خیال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو تاریخ بدترین دور نه تېرېږي. د وخت او د دواړو طرفه نه ګرچه یو بل باندې بد اعتمادي اوس هم ډېره زیاته ده خو دا هم د دواړو طرفه نه یو خواهش موجود دی چې دا بد اعتمادي څه طریقې سره کمه کړل شي ځکه چې په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو ډېر قوي مفادات دي او د هغې دپاره دا ضروري ده چې دا دواړه هیوادونه په یو پاڼه باندې وي په کم از کم د افغانستان په حواله سره ګرچه د دې اهداف مختلف کېدای شي خو بیا هم د هغوی حصول لپاره ککل لاره کوي چې هغه کې دواړه یو بل سره په جنګ او جګړه باندې نه وي بلکې په داسې لاره باندې چې یو بل سره ملګرتیا او ملاتړ وکړي. او زما خیال دا دی چې د جنرل ظهیر الاسلام دا امریکې ته راتګ پدې سلسله کې یو ډېر اهم پیشرفت دی.
جنگر خټک صاحب، په امریکا کې د انتخاباتو کال دی او دغلته کې د پاکستان په اړه باندې په سیاستوالو کې که ریپبلیکن دی او که ډیموکریټ، او د دې ترڅنګ په عام ولس کې هم د پاکستان پر ضد باندې یو خاص قسم فکر دوام لري. د دې نفس د دې ملاقاتونو نفس په هغه فکر کې څه بدلون راتلی شي او اوس موجوده فکر سره؟
بد اعتمادي ډېره زیاته موجوده ده. پاکستان ته به اول یو مرګری په نظر کتل کېدل، خو نن سبا په واشنگتن کې پاکستان د پاره یو نوی اصطلاح استعمالیږي چې هغه ته په انګلیزي کې وایي فرینمی. فرینمی مطلب دا دی چې یو دوست په جامه کې دشمن. دا یو هغه اصطلاح ده چې نن سبا پاکستان د پاره استعمالیږي. نو چې کله داسې اصطلاحات په یو ملک د پاره یو داسې فوج عکاسي کوي لګیا دي، نو زما نه دی خیال چې په دې کې چې کم د خلکو رویې دي پاکستان په حواله سره هغه کې فوراً څه بدلون امکان شته دی. پاکستان په باره کې نن هم په امریکای سیاست کې زما په خیال یو ډېر لوی یعنی فارن پالیسی یا چې کوم د خارجه امورو او چارو خبرې او چې کله په دې باندې بحث مباحثې روانې دي، په خصوصي توګه د ریپبلیکن او د ډیموکراټیک ګوند قائدانو ترمنځ، نو هغه کې د پاکستان سوال ډېر اوچت راځي. یعنی افغانستان ذکر راځي، عراق ذکر راځي، پاکستان ذکر راځي، ایران ذکر راځي او کوریا ذکر راځي. نو دا هغه ملکونه چې کوم هاٹ اسپاٹس هم ګڼل کېږي، یعنی دا هغه ملکونه ګڼل کېږي چې کوم کې حالات ښه نه دي. او بیا پاکستان په حواله سره حالات ځکه مختلف دي چې پاکستان په حواله سره امریکا کې دا عام تاثر دی چې پاکستان امریکا سره هغه مرګرتیا ملاتړ نه کوي چې کوم امریکا پاکستان سره پیل لګیا.
جنگیر خټک صاحب، په یو خو د ترهګرۍ یو روان جنگ دی چې په دغه سیمه کې په پاکستان، افغانستان او په سرحدي سیمو کې روان دی، خو د دې ترڅنګ پاکستان بیا دا دعوه کوي چې مونږ په دغه جنگ کې د ټولو نه زیات تاوان او زیان موندې دی. نو په امریکا کې د نن سیاستوال او عام ولس ته دغه تاوانونه داوی په نظر کې دی او کنه؟
دا یو ډېر افسوسناک پهلو دی د پاکستان د امریکې چې کوم بهانې ته تعلق دی، ډېر افسوسناک پهلو. او دې کې زه د پاکستان چې کوم خپل قیادت دی هغه هم کافي قصوروار ګڼم. هغې وجه دا ده چې هر کله د پاکستان او د امریکې تعلقاتو خبره کېږي، ګوري چې کله د نیټو سپلایز خبره کېدله، د دې بهانې خبره کېدله، نو هغې نه اول پاکستان دا یو شرط ایښی و چې مونږ به د نیټو سپلای بهاله هغه هغه ته به رضا کېږو چې کله امریکا دې ته رضا شي چې مونږ ته به یو ٹرک پر سر $15,000 ورکړي. په دې باندې کافی امریکا کې غوسه هم وه چې دا ډېر زیاتې پیسې پاکستان غواړي. خو دا لویه خبر به ته په دې لنډه کم چې آخر کې چې کله دواړه هېوادونه په دې رضا شولو، یعنی پاکستان په دې رضا شو چې مونږ د نیټو سپلای بحالو، نو هغه وخت کې امریکا دې ته تیار وه چې پاکستان ته یو ٹرک پر سر $1,000 ورکړي. یعنی $1,000 فی ٹرک چې کوم راهداري فیس دی هغه دپاره امریکا تیار وه. دا د پاکستاني قیادت پته نشته چې کوم قسم ته سوچ او فکر و چې هغې امداد ته خو غاړه کېښودله. خو هغه چې کوم یو ډیل و چې کوم ته امریکا هم تیار وه هغه یې پرېښودله.
اوریدونکو، جهانگیر خټک موردو په نیویارک کې میشت خبریال او څېړونکی دی او د پاکستان او په نړیوالو تعلقاتو باندې ژور نظر لري. ورځو د دې خپرونې بل یو راپور ته. رویټر خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي، په افغانستان کې د پرمختګ یو شمیر منصوبې کېدای شي د ځنډ ښکار شي او دا زیات امکان لري. دغه منصوبې تر ټاکل شوې نیټې نه ډېرې وروسته سرته ورسیږي. د دغه لیک غټې برخې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي، په افغانستان کې د بیا رغونې یو شمیر منصوبې به د ټاکل شوي وخت پورې سرته ونه رسیږي او دا زیات امکان لري دغه منصوبې په افغانستان کې د امنیت په مسلو له وجې د ځنډ ښکار شي. سناسه $1,000,000,000 چې د بجلی په ګریډ سټیشنو، د سړکونو په جوړولو او دا شان د پرمختګ یو شمیر نورې منصوبې چې په 2011 کال کې ورته دغه پیسې مختص شوي وي، د افغانستان د بیا آبادولو د منصوبو یو مشر وای دغه روان کارونه به تر ټاکل شوې نیټې پورې سرته ونه رسیږي. رویټرز لیکي، په افغانستان کې وسلوالو لا د ماتې ورکولو لپاره ضروری ده چې نړیوال د افغان ولس زړونه وګټي او باور یې ترلاسه کړي او د پرمختګ د دغه منصوبو په وخت سرته د نه رسېدو له وجې کېدای شي د افغان ولس هیلو ته زیان ورسوي. د افغانستان د بیا آبادولو د منصوبو امریکایي مشر دا هم وایي د فنډونو په وخت نه رسېدو کېدل، د امنیت خراب وزه، د خلکو مرسته نه کول او داسې یو شمېر نورو وجوهاتو له امله به هغه منصوبې چې تیر کال پیل شوې وي اوس به د ټاکل شوې نیټې نه 15 میاشتې وروسته سرته رسیږي او زیاتوي. ډېرې داسې پروژې هم دي چې کلونه به اخلي. د افغانستان د پرمختګ د منصوبو په اړه دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د ځواکونو د مرحله وار وتلو پلان اعلان کړی. امریکا غواړي د افغان ولس لپاره خروډونه، د بجلی او اوبو ټول انتظام برابر کړي چې دا شان د دغه هیواد ولس د وسلوالو طالبانو ملاتړ پرېږدي او د خپل ملک په پرمختګ کې له دوی سره مرسته وکړي. رویټرز لیکي د پرمختګ دغه کارونه به ځکه هم په وخت سرته ونه رسیږي چې د دغه منصوبو د راتلونکي په اړه پوره منصوبه بندي نه ده شوې. په افغانستان کې په لویه کچه درغلو هم یو شمېر منصوبې د ځنډ سره مخامخ کړي دي چې افغان ولسمشر حامد کرزي مرستندویه هیوادونو ته دا ویلي حکومت به د درغلو د ختمولو لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته. فارن پالیسی مجله یو مقاله کې وایي چې په دې ورستو کې د هند او سعودي عرب اړیکې د پاکستان لپاره یو خبرداري دی. په دغه مقاله کې د دې خبرې جاج اخیستې شوې چې څنګه د سخت دریځو د مرستې پالیسۍ پاکستان له خپلو نږدې ملګرو لکه سعودي عرب نه لرې باسي. د دې مقالې نور مهم ټکي له داود خټک ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې سټیفن ټینکل یو مقاله لیکلی چې وایي د پاکستان د سخت دریځو لپاره نرمه پالیسی که څه هم دغه هیواد په مکمله توګه نه دی یوازې کړی، خو ځن نږدې ملګري یې ترې لرې کړي. او دې لړکې د سعودي عرب لخوا د ذبیح الدین انصاری هند ته حواله کول یو بیلګه ده. انصاری په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې ترسره شوی ترګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن وو. لیکوال لیکي پاکستان یو سنی مسلک ملک دی او په سیمه کې د شیعه مسلک ایران د اثر راکمولو لپاره د سعودي عرب له پاکستان سره اړیکې ضروری دي. بلخوا د سعودي عرب شاهي کورنۍ د خپل دفاع په لړ کې نیغ په نیغه د پاکستان په پوز تکیه کوي. که څه هم هند ته د انصاری حواله کول په دا معنا نه ده چې ګنی سعودي عرب پاکستان پرېږدي، خو دا یو اشاره ده چې څرنګه سعودي عرب غواړي چې له هند سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. بلخوا هند به کله هم د ایران سره تر هغه خپلې اړیکې خرابې نه کړي ترسو سعودي عرب دې ته تیار شوی نه وي چې پاکستان پرېږدي. خو د لیکوال په خبره د دې هر څه باوجود د سعودي عرب لخوا هند ته د انصاری حواله کول ډیرو خبرو ته ګوته نیسي. اول دا د هند او سعودي عرب ترمنځ د ترګرې د مخنیوي په کوششونو کې اهم بدلون ته اشاره کوي، او دوهم سعودي عرب کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اندېښنو ته ګوته نیسي. لیکوال لیکي په 2008 کې د سعودي عرب بادشاه د خپل سلور ملکی دورې پر وخت هند ته هم تللی وو چې د 1955 سعودي عرب د یو بادشاه د هند لومړی سفر وو. که څه هم د دغه سفر په نتیجه کې سعودي عرب هند ته په لږ څه تیل ورکولو رضا شو، خو لږه موده پس بیا سعودي عرب هند ته تر ټولو زیات خام تیل ورکوونکی ملک وګرځېدو. د تیلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس تجارت هم ډیر زیات شوی دی. په 2010 کې د هند وزیر اعظم د سعودي عرب د دورې په وخت د سعودي بادشاه سعود سره د ترګرې پر ضد د ګډو هڅو لوزنامه وکړه، او دغسې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم مضبوطې شوې. لیکوال لیکي د ذبیح الدین انصاری هند ته حواله کول د هند او سعودي عرب په اړیکو کې یو نوی ګام دی، او دغه سیدا د پاکستان او هند په اړیکو کې د هند لپاره یو لوی بریا ده. بلخوا د لیکوال په خبره دا به د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وي چې څرنګه دغه هیواد د پالیسیو له امله نږدې ملګري لکه سعودي عرب هم اوس ترې لرې کیږي. له دې وړاندې د پاکستان یو بل نږدې ملګري چین هم د دغه هیواد د سخت دریځو د مرستې په پالیسیو اندېښنې ښودلې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا ټوله خبرونه تاسو واورئ او تاسو کولای شئ چې موږ سره د دې خبرونو په اړه باندې خپل نظرونه شریک کړئ او موږ ته برېښنالیکونه راولېږئ او موږ ته ټلیفونونه وکړئ او په هغه کې را سره خپل نظر شریک کړئ چې زمونږ دا خبرونه واقعي ستاسو په معیار باندې پوره دي او کنه، ستاسو ستونزې پکې موږ رانغاړو او کنه، ستاسو په سیمو کې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، تاسو په دغو ټلیفوني پیغامونو کې او په خپلو برېښنالیکونو کې ضرور پاغه باندې نظر اچوي، ځکه چې ستاسو د خوا کوم د ټلیفوني پیغامونو نه زیاتره برخه راځي پاغه کې غویا د سندرو فرمایش وي او یا خپل انډیوالانو ملګرو ته سلامونه. دا هم خبره ده، خو دا بس تاسو یو ځمواري ټولنه دي ځمواري چې د خپل سیمو په اړه باندې د ستونزو په اړه باندې موږ سره دا شریک کړي. لسنی مې بجې کېدونکې دي انیس اجمل د خبرونو درنډ سره.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا لخوا نوی انتخاب شوی سفیران وای کچرته دوی تایید شو نو سفارتي اړیکو ته به پراختیا ورکړي. امریکا ترهګرۍ پر ضد د نړیوال هڅو په اړه د 2011 کال په خپل ریپورت کې ویلي د ډیرو هڅو باوجود اوس هم هر اړخیزه ګواښ موجود دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د رسد لپاره یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. د فرانس ځواکونو خپل یو پوځي مرکز افغان پوځونو کا سپارلې دی. د شام حکومتي ځواکونه پالی پوخار کې د حکومت پر مخالفینو له هلیکاپټرو او نور بیلابیلو وسلو کار اغسته دي. او لندن اولمپکس لوبو کې د امریکا لامبو وهونکي مایکل فیلپس 13 ورځ 19 تمغه ګټلی او نوی ریکارډ یې جوړ کړی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نو اوریدو او اوس راځي چې د کورونو مطبوعاتو په سرلیکونو او په ځینو اداریو کې سراغ لیدي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم دغه مطبوعات لوستي دي او تاسو د پاره دا رپورت برابر کړی.
نن د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د ناټو د معاهده او په ملک کې د ګرانې خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل سرخه کې د ناټو د معاهده په حق لیکي چې امریکای سره د ناټو سپلای په حق لا په معاهده د سخت اوشو. دغه رنګ د نیوز او جنگ ورځپاڼه خپل سرخه کې هم دغه خبر راغستي دي او لیکي چې پاکستان د افغان فوجیانو لپاره د وسلي وړلو اجازه ورکو. د اردو ژبې ایکسپریس او آج ورځپاڼه خپل مخپاڼه کې دا خبر راغستي دي چې د ګرانې نوی طوفان لوجی پیټرول، ډیزل او سی این جی ګران شو. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر د روان ټول ټاکنو لپاره د ووټرانو نوی او حتمی کمپیوټرایزډ فهرستونه جاري کړو او اعلان یې وکړو چې د ټول ټاکنو د تاریخ اعلان پوري په دغه فهرستونو کې تصحیح کېدای شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه خبره ده چې انتخابي فهرستونه په وخت تیار شول، ځکه چې عام تاثر دا و چې د انتخابي فهرستونو په تیاری کې غیر ضروري تاخیر کیږي او داسې عام ټول ټاکنې په وخت نه کول لپاره جواز پیدا کیږي. د ادارې دا چې په ټول ټاکنو کې برخه اخستونکو امیدوارو لپاره کار ده چې خپل تیاری په وخت وکړي او د اولس مسلې په حل کولو دی توجه ورکړي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکي صفا او آزاد ټول ټاکنې یقیني کولو لپاره دی د هند په شان د پاکستان چیف الیکشن کمشنر په اختیاراتو کې اضافه وکړي شي او سیاسي ګوندونو لپاره کار ده چې الیکشن کمیشن سره دی په مکمل توګه تعاون وکړي. همدغه موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل ادارې کې راغستې دي او لیکي چې دوه ورځې وړاندې صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف واضح کړی ده چې را روان ټول ټاکنې به په وخت پاکي او صفا کیږي او دغه رنګ د الیکشن کمیشن له اړخه حتمی فهرستونه جاری کړي شو. ادارې وایي چې د خبرونو د ښکاری چې په ملک کې عام ټول ټاکنو لپاره ماحول جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي چې الیکشن کمیشن ویلي دي چې را روان ټول ټاکنې به په پخوانی حلقه بندیانو کیږي، ځکه چې نوې سرشمیرې نه کېدو له وجې نوې حلقه بندیانې نه دي شوي او چې نوې سرشمیرې کیږي نو د دې رپورت په کال 2013 د دسمبر په میاشت کې راځي. د یوای چې فلحال مجبوری دادا چې الیکشن پر سر دی نو ټول ټاکنې به په پخوانی حلقه بندیانو کیږي، نو چې کوم نوی حکومت به جوړیږي نو په کار ده هغه د نور معاملو سره سره په ملک کې د نوې سرشمیرې کولو کوشش هم وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې نوی ټول ټاکنو نه پس د نوې سرشمیرې، نوې ووټر فهرستونو او نوی حلقه بندیانو لپاره دی کوټلي کوششونه وکړي شي، ځکه چې دینه به جمهوریت ته وده میلاوي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ناټو سپلای لړکی د لوزنامې ورستو د آی ایس آی مشر د امریکې په سفر تللی دی او تمه ده چې نوموړي به هلته د استخباراتي مرستې زیاتولو په لوزنامه لاسلیک وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې دا دوره به د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د نږدېوالي لپاره ډېره ګټوره وګرځي، ځکه چې د امریکې او ناټو ملکونو لخوا په پاکستان باندې د حقاني شبکې سره د مرستو او د آی ایس آی سره د تعلقاتو تورونه لګولی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې د آی ایس آی د مشر د دورې له کبله که د امریکې او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه نه شي، نو دا خو به وشي چې د آی ایس آی او سی آی ای ترمنځ تعلقات ښه اړخ ته لاړ شي او دا به ډېره لویه کامیابي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رائټرز خبر ایجنس په رپورت کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر لخلی ویل شوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر به دا اونۍ د واشنگټن د سفر پر مهال د امریکا د استخباراتي ادارې له مشر سره په ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د ودرولو او په دې لړ کې د ټکنالوژۍ او معلوماتو د شریکولو غوښتنه کوي، خو ښکاري داسې چې د اسلام آباد لخوا د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنې ته به مثبت ځواب ورنکړل شي. یو چارواکی د نوم نه خودلو په شر د امریکا هغه اندېښنې تکرار کړي چې ګینې پاکستان په خپلو قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد خپل عملیات نه غځوي. دغه چارواکی زیاتوي هر وخت په دې اړه خبرې کېدای شي چې څرنګه په سیمه کې طالبانو ته ماتې ورکړل شي او په دې لړ کې پاکستان لره پکار دي چې د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره کوټلی پلان وړاندې کړي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک وایي پکار ده چې پاکستان او امریکا دواړه هیوادونه یو منځ لاره خپل کړي. نوموړی وایي یقینا د دې مطلب دا دی چې استخباراتي معلومات دې له یو بل سره شریک کړي شي. رحمان ملک زیاتوي کچري امریکا هغوی ته ټکنالوژي ورکړي نو په سمه توګه به یې کاروي. د نوموړي په خبره امریکا هغوی ته اف 14 جنگي جازونه ورکړي دي او دوی یې هم په سمه توګه کاروي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې د گرین ان بلو شرټ وایلنس یا د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په نړیوال ځواکونو تشدد ته په اشاره ویل شوی چې د افغان امنیتي سرتیرو، پولیسو او سکیورټي ګارد لخوا په امریکایي او ناټو ځواکونو مخ په زیاتېدونکي بریدونه د اندېښنې وړ دي. مقاله کې وړاندې راغلي افغان امنیتي سرتیری په هغه نړیوال ځواکونو بریدونه کوي کوم چې د دوی مرسته او مالی ملاتړ کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
اوریدونکو ورزده د خبرونه بلې راپور ته که هم درنې ګنښمې هوادونو د افغانستان سره پراتلون کې کلونو کې د مرستو شمنه کړي، خو کله پورې چې یو هواد کې د خپل اقتصاد مضبوطولو لپاره عملی کار نه وي شوی تر ډېر وخت دغه هواد اقتصاد به ثبات نشي پاتې کېدی. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دغه مقالې نور تفصیل مرور شانه ورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالانو احمد رشید او الیکسس کرو په ګډه یو مقاله لیکلې وایي تیره میاشت او یا هیوادونو د افغانستان سره په راتلونکي څلورو کلونو کې د 14 بلین ډالرو د مرستې ژمنه وکړه، خو د بدمرغه دا به هم د هیواد کې دوامدار اقتصادي ثبات رانولي او بې ځایه به لاړ شي، ځکه چې په تیره لسیزه کې غربي نړۍ د افغانستان سره مرستې کړي خو هغوی په خپلو خپو د ودرولو لپاره یې ډیر کار نه دی کړی. دا مقاله وایي په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره باندې هیواد ته د یوې خوانه د جنگ سالارانو او طالبانو ګواښ موجود وي او بلې خوا ته به پکې ډیره بیروزګاری راشي چې د افغان حکومت د قابونه به بهر وي. په دریو کې دوه برخې ځوانان چې د محل د بهرني ځواکونو سره سناسه کار روزګار کوي دوی به د 2014 کال وروسته دغه روزګارونه د لاسه ورکړي. دا دواړه لیکوالان په دې نظر دي چې د غربي نړۍ هیوادونو د حکومتونو لخوا چې په افغانستان کې د پرمختګ کومې حل ځلې روانې دي د هغې د سختو قوانینو له وجې عام افغان ولس ډېره کمه ګټه ترلاسه کولی شي، ځکه چې افغان ولس د خپلو روایاتو او معیارونو مطابق امداد قبلولی شي نه چې د غربي معیار مطابق. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دې لړکې د غربي نړۍ پرایویټ سیکټر یعنی نیجی برخه د افغان ولس سره په همکارۍ داسې زمینه برابرولی شي چې دا خلک به په خپله د امداد پر ځای په خپل کار روزګار او مهنت تکیه شروع کړي چې په نتیجه کې به یې د هیواد اقتصاد په مضبوط بنیاد ودرېږي. دې لړکې د هند او چین د کمپنیانو مثال د ټولو په وړاندې دی چې پکې عام خلکو ته روزګارونه میلاو شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د جوړجاړي په عمل کې هم دا نه دي کتل پکار چې جنگ چا وګټه او چا وبایله، بلکې پکار دی چې د افغانستان د روایتي او تاریخي پس منظر مطابق افغانانو ته د خپل مستقبل د فیصلې کولو اختیار ورکړي شي او همدغه د ټول شخړې د هواري یوازنۍ لاره ده. مقاله په اخر کې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د برید وروسته د ملګرو ملتونو استازي لخدار براهیمی یو منصوبه شروع کړه چې یو افغان قومي حکومت جوړ کړي شي او د هغې لپاره د هیواد په مشرانو، کارپوهانو او عالمانو مشتمله یو مشاورتي کمیټې جوړ کړي شي، خو په دې کې طالبان نه وو شامل کړی شوی چې له وجې یې دا منصوبه کامیاب نه شوه. نو ځکه اوس هم وخت تللی نه دی چې دغه ډول یو حکومت لپاره حالات سم کړی شي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره زمينه جوړ کړی شي. کدا سي نوي نو دا هیواد تل تر تله د بهرني مالی امداد په اډانه خپل اقتصاد قائم نشي ساتلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا یو سړینی ادارې په خپلې یوې سروې کې ویلي په پاکستان کې خلک په مهنت یقین ساتي. د دې مقالې نور تفصیل فرخند وزیر وړاندې کړي.
د امریکا یو سړنیز اداره پیو ریسرچ سنټر په خپل یو سروې کې وایي په پاکستان کې تر ټولو زیات خلک په دې باور لري چې د مهنت نتیجه کامیابی وي. دغه سروې په 28 ملکونو کې ترسره شوې ده چې پکې د خلکو نه د پښتنې شوې دي آیا دوی په زیات کار او مهنت یقین لري او کنه. په پاکستان کې یو 80% خلکو ویلي دوی دا یقین لري چې مهنت وکړي نو کامیابی موندلې شي او 45% خلک داسې فکر کوي چې د مهنت ورته هیڅ ګټه نه رسیږي. د پاکستان وروسته امریکا کې تر ټولو زیات 80% خلک داسې یقین لري چې د کامیابی لپاره مهنت ضروری دی. دا شان په هند کې 85% خلک، په چین کې 45% او جاپان کې 40% خلک په مهنت یقین ساتي. د پیو سرنیز ادارې دا سروې دا هم ښایي په پاکستان کې خلک د دغه ملک د حالاتو مایوسه نه ښکاري. د پاکستان ځوان نسل داسې یقین لري چې روان حالات عارضي دي او ډېر ژر به د هیواد مسلې حل شي. سروې د یو پاکستانی اسد عمر لخوري لیکي چې په دې وروستو کې د خپلې نوکرۍ استعفا ورکړې او سیاست ته راغلې، وایي په ملک کې روانې مسلې به ډېر ژر حل شي. پیو سیړنیزې ادارې په پاکستان کې دغه سروې د روان کال د 28 مارچ او 14 اپریل ترمنځ ترسره کړې ده او د 300 کالو یا د نه زیات د سناس 1200 کسانو نه نیخ په نیغه د پښتنې شوې دي. په دغو کې زیاتره ځوانانو دا هم ویلي د اقتصاد د ښه کولو لپاره باید د نورو هیوادونو سره تجارت زیات کړل شي او زیاتره ځوانانو د یو آزاد اقتصادي بازار په جوړولو زور راوړی. دا سروې د هم وایي په پاکستان کې 85% خلک داسې فکر کوي چې په روان کال کې به د ملک اقتصادي وضع یا هم دغسې وي او یا به نور هم خراب شي. اخوا د 2011 کال لپاره ګیلپ سروې ښایي تیر کال په ټول جهان کې ډېرو کمو خلکو دا یقین لرلو چې دوی به په خپلو هیوادونو کې نوکریانې ترلاسه کړي. د ګیلپ دا سروې په 146 ملکونو کې ترسره شوې ده چې تر ټولو زیات 38% خلک په امریکا کې د نوکرو د ترلاسه کولو په اړه هیله مند وو او دوی داسې فکر کولو چې په خپل هیواد کې روزګار ترلاسه کولی شي. اخوا په ایجیا کې 34% او یورپ کې دغه شره 40% ښودل شوې ده. په افغانستان کې 38% خلکو دا ویلي تیر کال د روزګار لپاره ښه وو او په پاکستان کې 18% خلکو 2011 کال د روزګار حاصلولو لپاره ښه ګرځولی وو او 18% خلکو تیر کال د روزګار په حواله ښه نه دی ګرځولی او 14% یې په اړه هیڅ نه دی ویلي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو اورئ. د دې ترڅنګ تاسو د مونږ ونې د خبرونه هم اوریدئ شئ. په دغه کې یو پلوشه هم ده راځي چې ورته وکړو.
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو زفرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا او فاټه د لسم جماعت نتیجې ښایي. د سکولونو د تباه کېدو باوجود انجونو په تعلیم کې لوړ پوزیشنونه ترلاسه کړل.
موږ ډېر خوشحاله شو چې نو لکه سکول نه شروع کړل. په موږ باندې ډېر پابندیانې طالبان هیڅ سکول ته ونه ځي. موږ ډېر زیات خفه وو. زموږ سکولونه وران شوي وو.
دا چې د ښځو لپاره کار کوونکي ادارې تر څومره حده پورې خپل کار کې کامیاب شوي
نه خبرې بسی دي چې هغه موږ اهداف کړي دي. زموږ اصل هدف کې دی هغه د خلکو پر رویو کې تبدیلی.
او د هندي فلمونو د پیژندل شوي هنرمندي پریتی زینتا د ژوند او فن حال چوری چوری چوکې چوکې د ټولو اول رازو د ریپورت تا. انټر پرېس سرویس خبري ادارې وايي سکه د لسم جمعات نتیجو ښکاری جنکو طالب وسوال الله ماته ورکړه. په دغه نتیجو کې جنکو نه یوازې په پیښور بورډ بلکې په ملکن ډیویژن او په قبایلی علاقو کې هم د ټاپ پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. په 2009 کال کې چې کله په سواد کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول او خلکو کړي وکړي نو په دغه دوران تعلیم ته هم ډېر زیانونه ورسېدل. سید په سیمه کې یو شمیر سکولونه په بمونو تباه کړل شول چې زیاتره پکې د انجونو وو. په فاټا او خیبر پښتونخوا کې په 13 کلونو کې څناسه 200 سکولونه د وسوالو لخوا تباه شوې دي. په ملکن ډیویژن کې د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ 131 سکولونه تباه کړل شوې دي چې پکې 113 د انجونو سکولونه شامل دي. په ملکن ډیویژن کې سکل په لسم جماعت کې په شلو کې اولنی لس پوزیشنونه جنو ترلاسه کړي دي چې دا ښکار کوي دوی که څومره هم په 13 کلونو کې د سکولونو نه په زور منع کړل شوي خو د لسم اوسنۍ نتیجې ښایي چې دوی تر هر چا زیات په تعلیم کې ښې نتیجې ښودلی شي. په سواد کې د مشال همکار نیاز احمد خان سره په خبرو کې یو واسطه کوونکی وایي دوی اوس په سکولونو کې خپلې تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې پیل کړي او ډېرې خوشاله دي.
او زه په 10th روز کلاس کې سبق کوم او نن پروګرام د سپورتس لپاره کې موږ راغلي. نن ډېر جنکو نیشنل اینتم هم ملګرې مې ناتونه او ډېر زیات ښکلي ایونټس وو. موږ ډېر خوشاله شو چې جنکو لکه سکول نه شروع کړل. په موږ باندې ډېر پابندیانې وي طالبان هیڅ سکول ته ونه ځي. موږ ډېر زیات خفه وو. زموږ سکولونه وران شوي وو او بیا وخته پاک موږ هم په زموږ سکولونه کلاو شو. موږ ډېر خوشاله چې سکول ته راځو.
اخوا په قبایلی سیمو کې حکومت وايي کوشش کوي د تعلیم د ښه کولو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړي. د فاټا د تعلیم د محکمې ډایرکټر فضل منان مشال ریډیو ته وايي د پخوا په نسبت اوس په قبایلی سیمو کې د نجونو د تعلیم شراب هلوړي دودا
زمیر موجوده شمه واقعي چې په سخت کار دولت دولت کو تر رسیدلې دي. په دې کې د پرمړنې والے د کالج لیول په ټولې مشمان دي کې شامل دي. نو حکومت هم ځله دا دي چې موږ په دې فاټا کې کالجونه دي په سکولونه دي دا د دې موجوده حالات په دې باندې سمي کې څه څه دې نه شي. ځکه چې کوم ځای کې زمیر سکولونه په ځان راشي نو موږ هغه مشمان دا نه زموږ چت کو بل ته تر د استادانو وګورو دا وی تعلیم
د قبایلی خزو د پرمختګ لپاره د کارکونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان بیا وایي په فاټا کې اوس هم د امنیت وضع خراب ده او نجونې نشي کولای خپل سکولونو ته لاړ شي.
چې د کومو وخت نه په د قبایلی سیمو کې حالات ګډوډ شوي دي. د قبایلی سیمو زیاتر اوس باجوړ کې خلک واپس تللي دي. داسې مومندو کې زیاتر خلک شته زیاتر نشته. یعنی مطلب ایجوکیشن په لحاظ سره دي نو کو وایم دا سه په خیبر ایجنسی ونسا دا سه کرم اورک دی ونسا دا سه نارث ونسا د څوک دا په سیټل ایریا کې دی سبق وای د سیټل ایریا تعداد کدی یعنی شمارلې هغه څه ته نشمولې او لکه څنګه چې د څوک نه خلک را ایډی پی شوی دی ټول دی خان کې کراچۍ کې او ټانګ کې دی سیټل ایریا سکولونو کې سبق وای او بر په ساوث کې سکولونه د جنکو سبق نشتا نه وای نن منلو خبره ده د نارث وزیرستان کې د یری د حالاتو د خرابېدو په وجه باندې سکول به وي زدانه باندې خو پخوا باندې ګو سکولونه کافي وو یعنی سکول به وو په کې څه به وو نه یعنی چې کله حالات ښه وو د نن سنو 1993 94 دا ټول موږ چې سروې کوله یو خبره وه چې مشرف ګورمنټ کې ډېر زیات فاټا جنکو کې راغلی کله جنې مرته جوړ کړل او سکولونه مرته جوړ کړل قبایلي سیمو کې به چې موږ ارګنایزیشن ګرځېدو نو د جناکو ایجوکیشن باندې یاتو اوس چې کوم نه کنا اوس زه په دې باندې بالکل متفق نه یم چې دومره تعداد به په قبایلي سیمو کې 200,000 جناکې به په قبایلي سیمو کې سبق وایي نو دې سره زه اتفاق نه کوم دنیا دې دا ده چې ټول دنیا ته معلومه ده چې قبایلي سیمه د جنگ لړۍ ده یعنی یو داسې باونډري ده چې افغانستان او د پاکستان په سرحد پراته ده ټوپک د قبایل په اوګه پروت دی هغه ټوپک دزیږي هغه ټوپک د دزیدو په وجه باندې په قبایلي سیمو کې په ایجوکیشن باندې ډېر بد اثر پرېوتی دی ایون په سیاست محکمہ باندې پرېوتی دی ایون په ډیولپمنټ باندې پرېوتی دی یعنی دا د نن پټېدونکو خبرې دي
کوم انټرپرایز سرویس خبري ایجنسی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین د خلیلی کی چوای د لسم جمعات نتیجو سرګندګي چې عام خلکو د نجونو د تعلیم پر ضد طالبانو کمپاین یو مخرت کړی دی اجانس د سواد بورډ د لسم جمعات په امتحان کې په دویم نمبر راغلی د فرزانه بیبی لخلیلی کی چې وای تعلیم په لور د وسوالو طالبانو د مخالفت لکبله دا یو نیم کال همدغه سی په کور خوشی ناشته وا خو په 2009 کال کې د وسوالو لمات ورسته خپل سبق ته زور ورکړ او غواړي چې ډاکټر شي او د خپل سیمې د خلکو خدمت وکړي اجانس لکی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خوانده خزو چې اوسطن شری په ترتیب سره ولس او درې سلويخته کده ټول پاکستان له هغه سره چې آتش پېته د مقابله وشي نو د سواد او د مردان د سکولونو د امتحانونو نتیجې د یو ډراماتیک بدلون په توګه مخې ته راغلي دي انټرپرایز سرویس خبری ادارا په خبر کې د سکولونو د امتحانونو د کنټرول د ادارې د یو مشر اسلام الدین لخلیلی کی چې وای په قبایلی سیمو کې هغه چا چې وسی لرلو یوازې د خپل بچو د تعلیم په غرض د جګړه زپلو سیمو په خاور یا نورو آرام ځایونو ته کډه شوې دي او زیاتوي دا هغه فکر راتوي چې ګینه پښتانه د خزو د ستکړو خلاف دي بلکې دوی د سړو په مقابل کې د انجونو په تعلیم زیات پیسې لګوي د مردان جمیله بیگم چې د لسم جمعات په امتحان کې دریم نمبر ته لاسه کړې وای دا غواړي د پولیس ځواک ته ولاړ شي او د سکولونو د تباکونکو وسوالو مخه ونیسي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا فاټا کې د خزو د حقونو او خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې وای چې د ترهګرۍ او د رواجونو د زور نظام لوجې دوی ته کار کول ګران شوې دي او ځکه خپل ټاکل شوو هدفونو ترلاسه کولو کې ناکام دي د دې رپورت تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د حقونو او خیر خیګړې لپاره دا وخت یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي چې مقصد یې د خزو تحفظ یقیني کول د تعلیم او صحت لپاره بنیادی سہولتونه ورکول او په ټولنه کې د خپلو حقونو خبرول دي د مختلفو ادارو تر مخه لا تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په دې لړ کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی دی نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن یا د خزو د وظیفه اړه کمی اداره د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې لپاره مبارزه خوروانی دي خو د ادارو لخوا ټاکل شوی هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه شوی د دې کمیشن مشره انیس هارون په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
میرا خیال ہے زما په خیال یو اداره هم دا دعوه نشي کولی چې هغوی خپل اهداف پوره کړی دي. خو دا ضرور ویلی شو چې هغوی د دې هدفونو پوره کولو لپاره کوششونه کوي. کمیشن چې د حکومت یو اداره ده، په دریو کلونو کې شپږ قوانین منظور کړل، خو اوس د دې قوانینو عملي کول یوه مسله ده، او د دې لپاره قوانین نافذ کوونکو ادارو او نورو لپاره پکار دي چې په دې اړه څه کار وکړي، نو بیا به څه نتیجې موږ ترلاسه کولی شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایمه منیر وایي د ښځو لپاره په دوو مرحلو کې کارونه روان دي. په یوه مرحله کې د ښځو د حقونو په اړه، او په بله کې د ښځو د خیر ښېګړې یعنی د تعلیم، صحت او دغسې د ژوند د نورو سهولتونو په اړه کارونه کیږي. خو دا وخت په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو په اړه خو د ټولنې په سوچ کې لږ ډېر بدلون راغلی دی، او په دې لړ کې څه ناڅه پرمختګ هم ترلاسه شوی دی، خو د خیر ښېګړې په کارونو کې ادارې خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي.
اوس که تاسو وایئ که هغه ویلفیر ارګنایزیشن یا هغه چې د صرف د ښېګړې لپاره کار کوي، د هغوی اهداف چې دي یا اهداف حاصل کړي دي او نه لږ ډېر مو مطلب کو د رائټ ویس ارګنایزیشن خبره کوي، نو دلته بیا هم څه لږ ډېر مو داسې اهداف حاصل شوي. الله تعالی دې څنګه قانون سازي کې تبدیلی راغلې ده، د سیاسي پارټو خپل منشور کې څه نسل تبدیلی راوړې ده. خو سو پوهه چې د ویلفیر خبره ده، نو هغه پرابلم دی کې دا چې هغه خو زمونږ پورا معاشي ډانچه هغه دومره خرابه شوې ده. سټیټ په حق لګورې نو څه ځینې خبرې بسې دي چې هغه مونږ اهداف کړي دي. خو زمونږ اصل هدف کې دی هغه دی د خلکو په رویو کې تبدیلی.
د ښځو په اړه د خلکو په رویو کې د بدلون راوستو په هکله سایمه منیر وایي د پښتنو زوړ نظام چې د ښځو لپاره پکې ډېر سخت رواجونه او دودونه وو، د هغې له وجې دوی اوس په خپل مقصد کې نه بریالي کیږي.
زه چې کله د رویو تبدیلي خبره کوم، کومزه بنیادي طور باندې خبره کوم، د هغه سیستم چې چېرته دا ټولې رویې جوړ شوي دي، یو ډېر زوړ نظام دی. دا زموږ رسم، روایات، زموږ د کلتور، د هر څه دی کې راځي چې هغه مضبوط کوي دا نظام. کوم چې دا دې ټایم د دې حالات داسې شوي دي، غربت، امن امان مسله، دا د پاور یا د بجلی مسله، دا ټول مسلې چې دي دا دې ټایم د دې ژوند کې دونه زیات شوي دي که نه. یو رویې ته هم ګوري، هغه بنیادي طور ته دا ټول رویې چې دي پاکستان کې تشدد چې دی هغه سیوا کوي. د ښځو حالات ټیک کولو دپاره ډېر ضروري دی چې دا اوس موږ دلته خپل ریاست کې دننه خپل حالات ښي، هغې سره به زموږ رویو کې تبدیلي به لږ په اسانه راځي.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو لپاره کارکوونکي د سبیرا ادارې مشره نورزیا فریدی وایي د ترهګرۍ او نامنې له وجې د ښځو لپاره کارکوونکي ادارو ته په قبایلي سیمو کې اوس کار کول ګران شوي دي، خو تر ډېره حده د دې ادارو د کارونو له وجې د ښځو د حقونو په اړه د ټولنې په سوچ کې ښه بدلون هم راغلی دی. نورزیا افریدی وایي دا وخت نه صرف پاکستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د ښځو د حقونو او د خیر ښېګړې لپاره کار کوونکي ادارې د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکام دي.
لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں امی جو میرے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے، ایسا شخص جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہ ایک ہندوستانی.
دا پریتی زنٹا دا چې زیاتره خلک یې په ڈمپل گرل هم پیجنی او خندا یې ډیره خوښیږي. د هندی فلمی صنعت یو ښایسته او تکړه هنرمند ده. دا فلم کل هو نه هونه یې ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه چې په 2003 کال کې ریلیز شوی و. د شاهرخ خان په مقابل کې کار کړی و او په دغه فلم کې نینا نوم و. له هغې وروسته د پریټی یو بل کامیابه فلم ویرزارا و چې د پاکستان او هند په تعلقاتو جوړ شوی و، چې دې بکې د یوې پاکستانۍ جینۍ زارا رول لوبولی و.
رکا خوابوں کا کاروان اور پھر چل دیے
د هغه د فلمی کیریئر ته ټولو کامیاب فلم ګڼل کیږي او په خپل پریتی هم دغه د خپل کیریئر یو ښه فلم ګڼي. د پریتی زنټا لومړنی فلم دل سے وو چې په 1998 کال کې ریلیز شوی وو. هغه په 10 جنوري 1950 کال کې په شملا کې زیږیدلې وه چې په 13 میاشت کې د 10 کالو شوه او په کریمینل سایکالوجي کې سبق ویلی. پریتی دوا ورونه لري او پلار یې په پوس کې وو چې په یو اکسیډنټ کې مړ شو. هغه د یوې راجپوت کورنۍ سره تعلق لري. پریتی د خپل کار له وجې یو شمیر ایوارډونه هم حاصل کړي دي او په یو کینیډین فلم هیون آن ارت کې هم کار کړی. هغې د بی بی سی نیوز آن لائن لپاره لیکل هم کړي دي. د هغې په کامیابه فلمونو کې سولجر، هر دل جو پیار کرے گا، دل چاہتا ہے، دل ہے تمہارا، کرش، کل ہو نہ ہو، ویر زارا اور سلام نمستے شامل دی. پریتی زنٹا وادنہ دیکھے او د انڈین پریمیئر لیگ د کرکٹ ٹیم کنگز پنجاب شریک ملکیت لري. پریتی وائی دا د کرکٹ ډیر شوقی نه ده. داواد دی اونۍ پلوشا چې تاسو واوري دا ظفر خان دا وزیر درنه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.